مشال راډیو دا مهال په پیښور کې د سهار لس او په کابل کې نهه نیمې بجې دي. په دې خپرونه کې زه پامیر ساحل درته یو ځل بیا ښه راغلاست وایم. په خپرونه کې په پیښور کې د امن کانفرانس له په طالبانو سره د خبرو په اړه د خیبر پښتونخوا گورنر څرګندونې، د ورکو کړل شویو بلوڅانو سازمان مشر ژوند ته خطر، په بنو کې په یوه کورنۍ کې د پولیو درې ناروغانو، په افغانستان کې د انتخاباتو په اړه د رپورټونو تر څنګ ونیزه خپرونه روښانه مستقبل هم در خپرو. خو تر هر څه مخکې به د دې مهال خبرونه وړاندې کړو. د قامی وطن ګوند یو مشر هاشم بابر د پیښور امن کانفرنس ته ویلي له طالبانو سره د خبرو لپاره باید کابل او اسلام آباد دواړه په ګډه نظر ورکړي. د افغانستان انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د سبانیو ټاکنو لپاره ټولې تیاری بشپړې کړې دي، او روسیه وایي په هیواد کې د حملو په تور 25 اوکراینی وګړي نیولې دي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د طالبانو په استازیتوب د جوړې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي د جوړجاړي په بهیر کې اوس هم ډېر مشکلات دي، خو حکومت دې په جرات پریکړې وکړي او طالبان دې هم له صبره کار واخلي. دا خبره نوموړي تېر ورځ د پیښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي لخوا په جوړې شوې امن غونډه کې وکړه. امن کانفرنس ته د وینا پر وخت د قومي وطن ګوند یو مشر هاشم بابر وویل له طالبانو سره د خبرې په داسې ډول وشي چې د کابل او اسلام آباد ګډ نظر پکې شامل وي.
د پاکستان او د افغانستان قسمتونه یو بل سره تړلي دي، او دا مذاکرات چې روان دي دا د بداسې طریقه روان دي چې په هغې کې د افغانستان او د پاکستان دواړو مشترکه رایه شامل ده.
د کانفرنس په پای کې په خبره شوې اعلامیه کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې د امنیت راوستلو لپاره د خبرو ته دوام ورکړي، او حکومت او طالبان دواړه دي د یو بل غیر عسکري بندیان خوشي کړي. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینر شوکت الله وایي تر هغو چې جرګه ناستوي نو دا د پښتنو اصول دي چې اوربند به هم برقرار وي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په لواړګي کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه.
د پښتنو دا اصول دي چې جرګه ناستوي دغه توسي ده چې یو ځل جرګه ناستوي خبرې رواني، دا اټومیټیک توسیم ده، دا خبرې دي، خبرې بندې شوي نه دي، خبرې روانې دي.
شوکت الله زیاته کړه په افغانستان کې په نسلي بنیاد د ویش او فرقو پلوی نه دی، او دا چې ټول افغانان ورته یو ښکاري. د ورکو کړل شویو بلوڅانو سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر نصرالله بلوچ د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو تور پورې کړی دی چې د تګواښونه کوي. تېره ورځ له مشال راډیو سره د خبرو پر وخت نصرالله بلوچ د بلوچستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه وکړه چې د ساتنه دی وکړي.
په رسمي ډول سپریم کورټ حکومت ته ویلي ول چې زما د امنیت یا سیکورټي بندوبست وکړي. ما په رسمي ډول چیف سکرټر د بلوچستان کورنیو چارو سکرټر او د صوبې لوړ پوړو چارواکو ته ویلي دي چې موږ د بشري حقونو لپاره کار کوو او دا زموږ آئینی حق دی، نو موږ ته د تحفظ راکړل شي.
بل پلو تېره ورځ د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټر اسد ګیلانی مشال راډیو ته ویل دوی د نصرالله بلوچ ساتنې لپاره ورته امنیتي سرتیري ورکړي دي. دا خبره رد کړه چې ګواکې استخباراتي ادارې بلوچ ته ګواښونه کوي. د بنو روغتیایي چارواکي وایي د یوې کورنۍ درې ماشومان ګوزڼ وهلي دي. چارواکو نن مشال راډیو ته ویل د پولیو دا ناروغي د مومبتي بارکزیو په سیمه کې ثبت کړل شوې ده. په ماشومانو کې مسکان یو نیم کلنه ده، سومیرا د لسو میاشتو عمر لري، او د اقصا سم عمر نه دی معلوم. روغتیایي چارواکي وایي په دې ماشومانو کې یوه 13 ورځ مړه شوه او دوه نورې په پښو مایوبه یا مزوره شوې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری بشپړې کړې دي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیګا ویل د شنبه پر ورځ به د رای ورکولو ټول مرکزونه او حوزې د سهار له 2 بجو د مازیګر تر 4 پرانیستي وي. په همدې حال کې ولسمشر حامد کرزي او د ملګرو ملتونو مشر بان کی مون له افغانانو غوښتي چې په انتخاباتو کې ګډون وکړي. بان د طالبانو هغه بیان هم غندلی دی چې پکې پر انتخاباتو د حملې ګواښ کړی دی. تاسو مشال راډیو خبرونه اورئ. روسیه وایي پر هیواد د حملو په شک کې 25 اوکراینی وګړي نیولې دي. تېره ورځ د روسیې امنیت فدرالي او وفاقي ادارې وویل نیول شویو کسانو د مارچ له 14 تر 18 په روستوف، ولګاګراد، تویر، اوریل، بلګاګراد، کالمیکیا او تاتارستان سیمو کې د حملو پلانونه جوړول. تر دې مخکې د روسیې دولتي ان ټي وی چینل ویل په نیول شویو کې د خیلاسو له ډلې درې فعالان هم شامل دي. دا د اوکراینیو ملتپالو هغه ډله ده چې په فبروري کې د روسیې په لوه ولسمشر ویکتور یانوکوویچ په لرې کولو کې رول لوبولی و. ان ټي وی وایي مشکوک کسانو تا د اوکراین امنیتی خدماتو ادارې دند سپارلې و چې له اوکراینی سرحد سره د روسیې پوځي سامانونو انزورونه واخلي. اوکراین دا تور بے ځایه بلل دی. د امریکایي سینیټرانو یوې ډلې پر ولسمشر باراک اوباما غږ کړی دی چې ایرانی ډیپلوماټ حمید ابو طالبی ته د ویزه نه ورکوي. رپورټونه وایي تهران ابو طالبی په ملګرو ملتونو کې د خپل سفیر په توګه منتخب کړی دی. تېره ورځ د سینټ 9 غړو اوباما ته پاستولی لیک کې ویلي چې د ابو طالبی د هغو زده کوونکو له ډلې و چې په 1999 زیږیز کال کې په تهران کې امریکایي سفارت نیولی و او هلته یې امریکایي ډیپلوماټان یرغمال ساتلي ول. په لیکنه کې راغلي امریکا باید داسې یوه کس ته هیواد ته د داخلېدو اجازه ورنکړي چې په ډاګه یې ویلي چې د امریکا او د دې هیواد وګړو پر ضد یې د ترهګرۍ په عمل کې برخه اخیستې وه. د امریکا بهرنیو چارو وزارت وایي د ابو طالبی نومونه به ډېره تکلیف ورکوونکې وي. ابو طالبی وایي هغه وخت چې سفارت نیول شوی و دی په تهران کې نه و او بیا وروسته یې د یرغمال کوونکو د ژباړن په توګه کار کړی و. عراقی چارواکی وایي د دوی پوځیانو له پلازمین بغداد سره نږدې پنخته کې لسګونه وسلوال وژلي دي. د کورنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي امنیتي سرتیرو په یوسفیه سیمه کې پر پوځي اډې د وسلوالو د حملې هڅه شنډه کړه او د دوی په وینا له 30 زیات ترهګر بریدګر یې ووژل. په نښته کې یو پوځي افسر هم وژل شوی دی. یوسفیه له بغداده 40 کیلومتره لرې په جنوب کې پرته سیمه ده. د خبرونو مول مشال راډیو واوریدل. تاسو زموږ غږ په منځنۍ څپه 621 کیلو هرتز اورئ. نقامی وطن ګوند یو مشر د پیښور امن کانفرنس ته ویلي له طالبانو سره د خبرو لپاره باید کابل او اسلام آباد یو نظر ولري. د خیبر پښتونخوا گورنر وایي تر هغه چې له طالبانو سره خبرې روانې وي باید اوربند هم عملي وي. د ورکو کړل شوی بلوچستانو سازمان مشر نصرالله بلوچ د پاکستان پر استخباراتي ادارو تور پورې کړی دی چې ګواښونه ورکوي.
دکان سے اس کو مارا پیٹا تھا. منگا نیشنل لیول اور نیشنل لیول مذمت کری دی.
د بنو روغتیایي چارواکي وایي په یوه کورنۍ کې درې ماشومان ځکه ګزڼ وهلي دي چې پلرونه ماشومانو ته واکسیني څاڅکي نه ورکوي.
دغه چې انکاریان ډېر زیات دي، والدین انکاریان دي. یو کور چې درې ماشومان هغه باندې پولیو اثر سوی ده.
د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي سبانیو انتخاباتو لپاره یې کلک امنیتي ګامونه اخیستي دي.
خلکو د تګ او راتګ او د هغو د ډاډمن امنیت تامین خاطر باندې ورسپارل شوې دندې په لوړ مورال سره ترسره کوي. اردوی ملي هغه ځای کې چې یو څه تشویش موجود وي ګزمی کوي.
په اونیزه خبرونه روښانه مستقبل کې به د قبایلي سیمو تعلیمي حالت په اړه واوري.
زمونږ خاټا کې خو تر خوندګي کې ده هغه سړی رښتی سره ده. نو مطلب دا چې دا د قومي سطح نامنیم پریمیرم زیاته کماله.
د دې سره تبصرې او شننې هم در خپرو له مشال راډیو سره اوسې. لومړی رپورټ تر ازو په پاکستان کې د طالبانو په استازیتوب د جوړې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي د جوړجاړي په بهیر کې اوس هم ډېر مشکلات دي، خو حکومت دې له جراته ډکې پرېکړې وکړي او طالبان دې هم له صبره کار واخلي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي لخوا په جوړې شوې امن غونډه کې وکړه. د کانفرنس په پای کې په خپره شوې اعلامیه کې له حکومت غوښتنه شوې ده چې د امنیت راوستلو لپاره دې خبرو ته دوام ورکړي. تفصیل د مشال راډیو خبریال غلام غوس راکوي.
په نشترال پېښور کې دې غونډې ته په خپله وینا کې د طالبانو د کمیټې مشر مولانا سمیع الحق وویل چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لاره کې اوس هم ډېر مشکلات او رکاوټونه دي. خو مولانا سمیع الحق د دغه مشکلاتو او رکاوټونو وضاحت ونه کړو او وی ویل طالبان رونو ته هم وایم چې د خدای لپاره د صبر او تحمل زولې دي نه پرېګ دي او حوصله دي وساتي، او له حکومت هم خواس کوم چې د مشکلاتو نه دي نه یریږي او پکلک دي ودرېږي او د جرأت نه ډکی فیصلې دي وکړي.
او حکومت سے بھی ہرفتہ لگا کہ وہ مشکلات سے گھبرائے نہیں اور ڈر جائے اور ضرورت مندانہ فیصلہ کرے.
او د قومي وطن پارټي یو مشر هاشم بابر دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د پاکستان او افغانستان امن د یو بل سره تړاو لري او د وسلوالو سره په مذاکراتو کې د دواړو هیوادونو رائے شاملول پکار دي.
د پاکستان او د افغانستان قسمتونه یو بل سره تړلي دي. یو ریجنل سوچ پکار دی چې افغانستان او پاکستان دواړو باندې سوچ او دا مذاکرات چې روان دي دا د بدلاسه طریقه روان دي چې په اړه د افغانستان او د پاکستان دواړو مشترکه رائے شامل دي.
او د عوامي نېشنل ګوند د خیبر پښتونخوا قائم مقام صدر بشیر خان مټه په مرکزی حکومت نیوکې وکړې چې د وسلوالو طالبانو سره د مذاکراتو په لړ کې د طالبانو دریز واضح دی خو د حکومت دریز واضح نه دی چې د پاکستان حکومت څه غواړي. خود پاکستان مسلم لیگ نون صوبائی مشر پیر صابر شاہ پخپل وینا کی اویل چی دا وسلوالو طالبانو سره مذاکرات دا گٹی پلور روان دی او دا دمیان نواز شریف دا ڈپلومیسی کامیابی دا چی دا دی مذاکراتو پا دوران کی ڈرون بریدون هم ندی شوی.
لیکن نن چی کم غٹا کامیابی دا زمان قدابا چی نن چمرا ارسین ڈرون بندی چی کمی بی دا زمان دا حکومت ڈپلومیسی دا
او د پښتونخوا سینیئر وزیر سراج الحق دی غونډې ته په خپل وینا کې وویل چې د طالبانو او حکومت ترمنځ نیخ په نیغه د مذاکراتو را روانه نسته په اسلام آباد کې پکار ده او کچېرې مرکزی حکومت د دې لپاره انتظام نشي کولی نو د پښتونخوا حکومت دا انتظام کولی شي.
اب اگلا مرحله یہ ہے کہ مزید مذاکرات اسلام آباد میں ہونا چاہیے.
اس وڑان دی مرحله دادا چنور مذاکرات پا اسلام آباد کی پکار دی او کچیری اسلام آباد دا دیده پارا انتظام نشی کولی نو که وفاقی حکومت مونگ تا اوائی نو مونگ دا آسانی ورکولی شو.
اگر مرکز حکومت ہمیں کہہ دے تو ہم اس کو فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں.
د دې غونډې په پای کې د طالبانو او حکومت څخه غوښتنه وکړې شوه چې د دواړو خواوو په قید کې غیر عسکري قیدیان دې خوشي کړی شي او دواړه فریقین دې د ډزبندۍ د مودې د غځولو اعلان وکړي او د پوځي عملیاتو په ځای دې امن مذاکرات جاری وساتلی شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د خیبر پښتونخوا گورنر انجینر شوکت الله وای تر هغه چې جرګه ناسته وي او خبرې روانې وي نو دا د پښتو اصول دي چې اوربند به هم برقرار وي. دا خبره نوموړي تېر ورځ په لواړګي کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. دی وایي په افغانستان کې په نسلي بنیاد د ویش او فرقو پلوی نه دی. له انجینر شوکت الله د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواري پوښتنه وکړه چې وسلوال طالبان تور پورې کوي چې حکومت د اوربند درناوی نه کوي او دوی یو ځل بیا جګړه پیلولی شي او د اوربند نیټه هم نه پراخوي نو دی دې صورتحال ته څنګه ګوري؟ دی په ځواب کې وایي
د پښتنو دا اصول دی چې جرګه ناسته وي دغه توسیع توسیع ده چې یو ځل جرګه ناسته وي خبرې روانې دا اتوماتیک توسیم ده دا خبرې دي خبرې بندې شوي نه دي خبرې روانې دي.
قبایلی پارلیمنټیرین د کامی اسمبلی نه تیرې ورځې احتجاجن واکاوټ کړی چې زموږ وزیر اعظم صاحب او صدر صاحب قبایلي مسلو له څه توجه نه ورکوي او هغوی مسلې نه حل کوي. تاسو په دې کې څه رول دی یا رول لوبولی شئ؟
کېدای شي هغوی ما سره رابطه وکړي نو د وفاق سره چې د دې کمې مسلې انشاءالله په ښه شان به هغې سره اوچتې کړو. وزیر اعظم سره به مو کړو، صدر سره به مو
په اف سی آر کې چې کوم اصلاحات شوي په دې وروستیو کې دغه قبایل ګیلې کا شکایتونه کا چې په دې باندې عمل نکېږي د پول فاټا کې پولیټیکل انتظامی په دفترونو کې.
ګوره جی د ستاسو کوم ریډیو چې دی دا ټول قبایل اوري. زه بار بار خلکو ته یم چې صرف ګیلې مکوئ، مال یو شعر راوړئ، یو مثال یو شی مال نه راوړي، صرف د میډیا په ذریعه ګیلې را رسول شي، مال دې راوړي. ما په دې کې اصلاحاتو کې مزید اصلاحات دا کړي چې نوې یو لیستم لیګلې دی اف سی آر کې د ترامیمو لپاره، نوې یو لیستم پرزیدنت ته لیګلې چې دادا ایکټس مونږ ته ایکسټینډ کا، نوې یو سیستم هم دا کړی دی چې مونږه جوډیشری او انتظامیه په قبایلو کې بیلول غواړو او ایگزیسټینګ ای پی ایز او تحصیلدارانو ته هغوی ته ما کریش کورس لس ورځو ټریننګ ورکړ چې جرګه څه ته وایي، جرګه کې به لیکې څه، په کاغذ به څنګه تورې، سړی به چټی نه ملزم کې.
د افغانستان صدارتي انتخابات کېږي او په داسې وخت کې چې د نیټو انخلا هم پیل کېږي، څنګه ګورئ دې انتخاباتو ته او دغه انخلا ته په قبایلي سیمو او پاکستان په نورو برخو به څه اثرات وي؟
ګوره جی، هغه یو آزاد ملک دی او هلته جمهوریت راغلی دی، یو سیستم ورله راغلی، دای نوې انتخابات نه دي راغلي. دای زما خپل خیال ده دریم ځل دی چې پای کې یو جمهوری عمل کیږي او اغي منګه د پاکستان حکومت په ون افغان یو افغان پالیسي باندې ګامزن یو، منګه ټول افغانانو ته یو افغان ویو، منګه پکې فرقې او ذاتونه نه ګورو. بل د پاکستان حکومت د هر هغه عمل دغه به کوي، ملاتړ به کوي چې کم افغان لیډ او افغان اون چې اغي کم روانه کړي، منګ به د اغي مرګرتیا پاګه کې کوو چې کم اغي تخخ کاری افغانانو تخخ کاری.
مشال رادیو هر ورځ د سهار لنو د ماځګر تر شپږو بجو په لاندنیو څپو خبرونه لري چې پر منځنۍ څپه 625 کیلو هرتز او پر لاندو څپو 2113 15300 شپېته او 15240 کیلو هرتز یې اوریدلای شي.
دا ورکو کړل شو بلوچستانو سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز بشر نصر الله بلوچ وای د ژوند ته خطر دی او د بلوچستان او پاکستان له حکومتونو غوښتنه کوي چې د ساتنه دی وکړي. نصر الله بلوچ وای د پاکستان استخباراتي او امنیتي ادارو کسان ورته غواښونه کوي چې د ورکو کړل شو بلوچستان لپاره د لکار کولو لاس واخلي. د ورکو کړل شو بلوچستان سازمان وایس فار میسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ له مشال رادیو سره د مرکې پر وخت پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو تور پورې کړ چې د تګواخونه کوي او ورته وایي چې د ورکو کړل شو بلوچستان د مقدمه اوریدنې لپاره دی سپریم کورټ ته نځي کنه ورته تاوان ورسوي. بلوچ وایي دوی چې د ورکو کړل شو بلوچستان لپاره لاروین کاوونو د استخباراتي ادارو کسانو یې ورور وهلی وو او بیا د سپریم کورټ تر اوریدنې وروسته یې د ته هم ګواښ کړی وو.
لانگ مارچ لے گئے تھے، میرے بھائی کو اٹھایا تھا دکان سے، اس کو مارا پیٹا تھا.
مکچل بلوچستان لانگ مارچ یا لاریون پھیل کر نو د استخباراتی او امنیتی دارو کسانو زما ورور له دکانه بیولیو او بیا وهلو، هغه ته غواخونه کړی ول چې کورورې د ورکو کړل شو بلوچستانو پاړه خپل هلې ځلې رواني وساتي نو دوی به ورته مسلې پیدا کړي. د سپریم کورټ تر دوه ورځنۍ اوریدنې وروسته چې زه د اسلام آباد بلیو ایریا ته د خپل ټیکټ چاپو لپاره تللو، نو چې ټیکټ مې واخیست او د سړک خواته ور روان شوم نو دا خلک راغلل زما له لاسه ټیکټ واخیست، هغه یې وشلو او ما ته ویل چې دا ته چې کوم کار کوي دا غلط دی او دا چې موږ دې نه پرېږدو.
انہوں نے پھاڑ دیا، مجھ سے کہا کہ اب یہ جو کام کر رہے یہ غلط ہے، ہم آپ کو نہیں چھوڑیں گے.
لو نصر الله بلوچ مې پښتنه وکړه چې آیا خپل ژوند ته د ولاړ خطر په اړه د بلوچستان یا پاکستان له حکومت مرسته غوښتې ده او کنه. دا وایي د پاکستان ستر محکمې یا سپریم کورټ حکومتونو ته ویل دي چې د ساتنه دی وکړي خو حکومتونه دا کار نه کوي.
باقاعده سپریم کورټ کی سطح پر حکومت سے کہا گیا تھا کہ ان کو سیکورٹی پرووائڈ کی جائے.
په رسمي ډول سپریم کورټ حکومت ته ویلي ول چې زما د امنیت یا سیکورټي بندوبست وکړي، نو د دې امر په نتیجه کې به چې زه اسلام آباد ته تلم نو حکومت به زما د اوسېدو بندوبست کاوه. حکومت تر دوه یا درې ورځې دا کار کاوه خو بیا یې پریښود. ما په رسمي ډول چیف سیکرټر د بلوچستان کورنیو چارو سیکرټر او د صوبې لوړ پوړو چارواکو ته ویلي دي چې موږ د بشري حقوقو لپاره کار کوو، په پر امنه توګه کار کوو او دا زموږ آئینی حق دی، نو موږ ته د تحفظ راکړل شي. خو په حکومتي سطح تاسو ته هم معلومه ده چې دوی د ځواکونو امر نه مني، نو موږ ته به څنګه تحفظ راکړي؟
خو د بلوچستان کورنیو چارو سیکرټر اسد ګیلانی مشال راډیو ته وویل د دوی حکومت نصر الله بلوچ ته د لیوي ځواک او پولیسو سرتیری ورکړی دي.
د بلوچستان حکومت نصر الله بلوچ ته اول د لیوي ځواک دوه سرتیری ورکړ، دویل د علاوه اضافي سکیورټي یا امنیت غواړي. د لیوي تر دوه سرتیرو وروسته موږ ته بیا د دوی د خوښې دوه پولیسان ورکړل. د پخپل د اغه پولیسانو نمونه راکړی ول. تر دې ورسته د بیا په سپریم کورټ کې پخپل ویل چې اوس مطمئن دي.
اسد ګیلانی دا خبره رد کړه چې ګواکې د پاکستان استخباراتي ادارو کسان نصر الله بلوچ ته ګواښونه کوي. په کوټه کې د پاکستان بشري حقوقو کمیشن ورستیال مشر طاهر حسین وای دوی په ملکی او نړیواله سطح په بیا بیا د بشري حقوقو فعالانو او د ورکو کړل شوی بلوچستانو لپاره د کارکونکو په اړه اندېښنې ښودلې دي او د دوی ژوند ته ګواښي غندلې دي.
موږ په انټرنیشنل لیول او په نېشنل لیول د مزمت کړی دي د سمک کې دوه درې داسې کیسونه د موږ خپله چې ورکرز وو یا هیومن رایټس اکټیویست وو چې داسې ترېټ راغلی ده ورته موږ ته انفارم کړی ده. خو بیا موږ اخباري مزمت هم کړی ده او فیډرل منسټر ته موږ لیکلی ده فیډرل منسټر فار انټیریئر او پرایم منسټر پرزیډنټ ته چې داسې کسانو ته مالو د جان خطره وي چې د ریاست ذمہ داری ده.
د ورکو کړل شویو بلوچستان سازمان مشر نصر الله بلوچ زیاتوي د پدې ورستیو کې د پاکستان لوړپوړو چارواکو ته یو ځل بیا لیکونه استولې دي چې د ساتنې وکړي خو لا یې جواب نه دی ترلاسه کړی.
دا مشال ریډیو دا
د ونو روغتیایي چارواکي وایي د یو کورنۍ درې ماشومان ګزڼ وهلي دي. چارواکو نن مشال راډیو ته ویل د پولیو دا ناروغي د مومبتي بارکزو په سیمه کې ثبت کړې ده. تفصیل د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر راکوي.
ضلع بنو صحت محکمې مشر ډاکټر اکبر جان مشال ریډیو ته وویل درې واړه ماشومان د مومبتي بارکزای سیمې سره تعلق لري او اسلام آباد کې د صحت کامی ادارې د دغه پولیو کیسونو تصدیق کړی. دا دوی په وینا د پولیو یا ګوزن ناروغي په دغه نوي کیسونو کې مسکان چې عمر یې 13 میاشتې، سومیرا چې عمر یې 10 میاشتې او اکسا چې کارا عمر یې معلوم نه دی د پولیو یا ګوزن رنس کار شوی. ډاکټر اکبر جان مشال ریډیو ته وی درې واړه ماشومان د یو کور دی چې پولیو رنز وهلی.
ممبت بارک دی یونین کونسل ده. دلته دارش کې سکیورټی کمپرومایزډ ایریا ده. دغه چې انکاریان ډېر زیات دي، والدین انکاریان دي. یو کور چې درې ماشومان او باندې پولیو اثر شوی ده، یو ماشوم پچې مړ شوی ده، دوه زمدي دي. ټول ډسټرکټ چې ریفیوزل پسې کمپین شروع کړی ده، ټول بی ایچ یوز ول ډاکټرانو سټاف دا مور سره دا چلارم کیس ده. دا یو ریکارډ ده. یو کور چې درې ماشومان ته پولیو وشوه مدرستان ته چونکې پولیو کمپین شته نو ایف آر علاقه نو دا وایرس هغه نه موږ ته راځي لګیا ده.
د بنو صحت محکمې چارواکو مشال ریډیو ته وویل شمالي وزیرستان کې په پولیو ساسکو بندیز دی او د لوجې بنو او خوشا کې هم د پولیو رنس په زیات شمیر کې د خورېدو خطر پیدا شوی. دوی وای بنو او اطرافو کې هم دوی ته اوس په پولیو مهم تر سره کولو کې ستونزې دي او ځنا خلک ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو نه انکاریان دي. د صحت محکمې چارواکو په وینا بنو کې روان 2014 کال کې دغه سلورم کیس دی چې درې د پولیو کیسونه یوازې په یو کور کې وشول. روان 2014 کال کې ټول ملک د پولیو شپږ دیش کیسونه د نوړاندې پوره شوی ول چې د سره د پولیو یا ګوزن رنس کیسونو شمیره 9 دیش ته ورسېده او د 9 دیش کې سلور د بنو او 9 ویش یوازې د شمالي وزیرستان ماشومان دي چې پولیو یا ګوزن رنس وهلي دي. د یادونه دا چې څو ورځې وړاندې بنو کې فهمي دا په نوم زنانا پولیو کارکون کې نامعلومه کسانو د کور مخې ته په ډزو ووژله چې د صحت محکمې چارواکو او پولیسو په وینا په تیر شوي شپږویشتمه نیټه باندې ماشومانو ته پولیو ساسکو ورکولو مهم کې یې برخه اخیستې وه. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
سبا په افغانستان کې د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات کیږي. د ننګرهار امنیتي ځواکونه وایي په دې ولایت کې د رای ورکولو مرکزونو امنیت خوندي کړی دی. تفصیل باز محمد عابد راکوي.
د افغانستان د ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو ټاکنو ته یو ورځ پاتې ده او وسلوالو طالبانو هم د ټاکنو په ورځ د امنیت د خرابېدو ګواښونه کړي دي. بلخوا په ننګرهار کې امنیتي ځواکونو هم کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب کلو اردو د سلورمې پلی لیوا قماندان بریډ جنرال دادن لونګ مشال راډیو سره په یوې ځانګړې مرکې کې وویل چې د پورم نټاکونو د ترسره کېدو په خاطر یې له امنیتي ځواکونو سره په ګډه کلک امنیتي تدابیر نیولي دي. نوموړی وایي
په ننګرهار کې میشت افغان ملي امنیتي ځواکونو په ګډه همغږۍ سره د امنیت د خوندي کولو په خاطر امنیتي تدابیري پلانونه جوړ کړي دي. په دغو پلانو کې د پولیسو په حمایت باندې د ملي اردو جزتمونه هم توظیف شوي دي. خلکو د تګ او راتګ او د هغو د ډاډمن امنیت تامین په خاطر باندې ورسپارل شوې دندې په لوړ مورال سره ترسره کوي. په لوړ عالي محاربوي وزارتو سره دوی موقعیتو ته تللي دي.
جنرال دادن زیاتوي چې د ټاکنو د مرکزونو په سلور کیلومترۍ کې به د ملي اردو منصوبین موقعیت ولري او د هغو ټولو خلکو امنیت به ساتي چې د رایو د استعمال لپاره مرکزونو ته ورځي.
اردوی ملي هغه ځای کې چې یو څه تشویش موجود وي هماغه ځای کې ګزمې کوي او د دوی د حمایت خاطر به په څلور کیلومتر کې زموږ جستمونه وي. د ټولو خلکو دپاره چې د کلو نه راځي او د مرکزونو سایټونو ته د دغه تګ راتګ د لارو امنیت به هم تامینوي. ملي اردو جستمونو سره د افغان ملي امنیتي نورو ځواکونو سره دا پلان موږ جوړ کړی دی چې د ټاکنو نه مخکې ټاکنو د ورځې په جریان کې او وروسته د ټاکنو نه به د خلکو امنیت موږ ډاډه شکل سره ساتو.
جنرال دادن وایي چې د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به د ځمکې او هوا له لارې خپل امنیتي پلانونه تطبیقوي.
د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به ټول افغان ملي امنیتي ځواکونه په ګډه سره دغه پلان تطبیقوي. ملي اردو د دې کلک ملاتړ کوي. په هغه ځای کې دښمن کوم کارګړن عمل ترسره کوي د ځمکې او د هوا د لارې به ملي اردو منتظره قطعات ساحې ته ځونه رسوي او د دښمن هغه شوم اعمال به او هغو مخنیوی به کوي.
د یادولو ده چې د جلال آباد ښار په ګډون د ننګرهار په ټولو ولسوالیو کې به د رایو د استعمال 330 مرکزونه فعال وي او 145 هغه مرکزونه چې د وسلوالو د تهدید ویره پکې موجوده ده تړلي اعلان شوي دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
د فرانسې خبري ایجنس د افغانستان ولسمشریزو انتخاباتو قوي نمایندانو لنډ ژوند لیک خپور کړی دی. په لیکنه کې د ډاکټر عبدالله عبدالله، ډاکټر اشرف غنی احمدزی او ډاکټر زلمی رسول نومونه یاد شوي دي. د فرانسې خبري ایجنس په خپل لیکنه کې لومړی د ډاکټر عبدالله عبدالله په اړه معلومات ورکړي دي. د لیکنې تر مخه ډاکټر عبدالله د سترګو ناروغیو متخصص دی او د طالبانو تر واکمنۍ مخکې د برهان الدین رباني د حکومت غړی وو. هغه وخت عبدالله په نړۍ کې ځکه ځان د پاره نوم جوړ کړ چې په انګریزي ژبه ښه پوهېده. د ده پلار پښتون او مور یې تاجک ده. دی د افغانستان په شمال او شمال ختیځ کې ملاتړي لري. په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو واکمنۍ پای ته رسیدو سره عبدالله د انتقالي حکومت د بهرنیو چارو وزیر او په 2006 زیږیز کال کې له دې دندې لرې کړل شو. عبدالله عبدالله د 2009 زیږیز کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له 30% رایو ترلاسه کولو سره دویم ځای خپل کړ او چې بیا انتخابات دویم پړاو ته داخل شول نو د خپلې نوماندۍ لاس واخیست. د فرانسې خبري ایجنس لیکي ډاکټر اشرف غنی احمدزی نومیالی عالم او اکاډمیک دی او په افغانستان کې د پخواني شوروي اتحاد پر ضد د جګړې پر مهال د امریکا په یو شمیر پوهنتونونو کې د استاد په توګه دنده ترسره کړې ده. ډاکټر اشرف غنی احمدزی تر 11 کلونو په نړیوال بانک کې کار کړی دی او دی په 2001 زیږیز کال کې د طالبانو د واکمنۍ تر پای ته رسیدو وروسته په کابل کې د ملګرو ملتونو استازي لخصر براهیمی مشاور وو. غنی له 2002 زیږیز کال تر 2004 زیږیز کال د افغانستان د مالیه وزیر وو او بیا وروسته د امنیت انتقال بهیر مشر شو. غنی د 2009 زیږیز کال په انتخاباتو کې څلورم ځای خپل کړی وو خو هغه وخت یې کمپین ډیر پیاوړی وو. دی په خپلو ویناګانو کې وایي چې د هیواد د زیربناوي یا انفراسټرکچر لکه سړکونه، ریل، د اوبو بندونه او برېښنا پرمختګ او جوړولو ته به توجه ورکوي. ډاکټر اشرف غنی احمدزی پښتون دی او د افغانستان په جنوب او ختیځ کې ملاتړي لري. په 2013 زیږیز کال کې د پراسپیکټ په نوم مجلې اشرف غنی د نړۍ دویم لوی مفکر وګرځاوه. اشرف غنی جنرال عبدالرشید دوستم خپل مرستیال ټاکلی دی چې ورباندې د بشري حقونو سرغړونو یو شمیر تورونه دي. اژانس فرانس پریس د افغانستان په انتخاباتو کې دریم لوی نوماند ډاکټر زلمی رسول ګرځولی دی. په لیکنه کې راغلی رسول د افغانستان د بهرنیو چارو پخوانی وزیر وو. اژانس لیکي افغان ولسمشر حامد کرزی په نارسمي توګه رسول ته لومړیتوب ورکوي. که څه هم کرزی په بیا بیا ویلي دي چې د هیڅ نوماند ملاتړ به نه کوي خو چې کله یې ورور قیوم کرزی د زلمی رسول په حق کې له خپلې نوماندۍ تیر شو نو د کرزی انتخاب په ډاګه شو. رسول د ولسمشر کرزی نږدې ملګری دی. دی 70 کلن دی او له پاریسه یې د طب ډاکټري کړې ده. د د پخوانی پاچا ظاهر شاه شخصي ډاکټر وو او په 2002 زیږیز کال کې د افغانستان د هوایی ترانسپورت وزیر وو. رسول تر دې وروسته د ولسمشر کرزي د ملي امنیت مشاور په توګه هم دنده ترسره کړې ده. که څه هم رسول پښتون دی، خو ورباندې انتقاد کیږي چې په دې ژبه کې مهارت نه لري. د افغانستان ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو انتخابات سبا کیږي او د ولس په رایو به دا ثابتېږي چې څوک د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کوي. دا مشال رادیو خبرونه په میډیم ویب شپږ سبا یوشت او شارټ ویو یا لنډو سپو 12013 15300 15340 او په 15300 صافي اوریدل شي. لدې سره سره ټول خبرونه په www.mashalradio.com هم اوریدل شي. په پیښور کې لسنیمه او په کابل کې لس بجې شوي. نو د خبرونو لنډیز به دروړو. په پاکستان کې د طالبانو په استازیتوب د جوړې کمیټې مشر مولانا سمیع الحق ویلي د جوړ جاړي په بهیر کې اوس هم ډېر مشکلات دي، خو حکومت دې په جرات پرېکړې وکړي. دا خبره نوموړي تېره ورځ د پېښور په نشترحال کې د جماعت اسلامي لخوا په جوړه شوې امن غونډه کې وکړه. غونډې ته د وینا پر وخت قومي وطن ګوند یوه مشر هاشم بابر وویل د طالبانو سره د خبرې په داسې ډول وشي چې د کابل او اسلام آباد ګډ نظر پکې شامل وي. د خیبر پښتونخوا گورنر انجینر شوکت الله وایي تر هغو چې جرګه ناسته وي نو دا د پښتو اصول دي چې اوربند به هم برقرار وي. دا خبره نوموړي تېره ورځ په لواړګي کې له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر وخت وکړه. شویو بلوچانو سازمان وایس فار مسنګ بلوچ پرسنز مشر نصر الله بلوچ د پاکستان پر استخباراتي او امنیتي ادارو تور پورې کړی دی چې د توګواښونه کوي، خو د بلوچستان د کورنیو چارو سیکرټر دا تور ردوي. د بنو روغتیایي چارواکي وایي د یوې کورنۍ درې ماشومان ګزڼ وهلي دي چې پکې یوه ماشومه مړه شوې او دوه په پښو معیوبه شوي دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د ولسمشرۍ او ولایتي شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټولې تیاری بشپړې کړي دي. کمیسیون بېګا وویل د شنبې پر ورځ به د رای ورکولو ټول مرکزونه او حوزې د سهار له 8 بجو تر مازدیګر 4 پرانیستې وي. روسیا وایي پر هیواد د حملو په شک کې 25 اوکراینی وګړي نیولې دي. تېره ورځ د روسیې امنیت فدرالي یا خدماتو ادارې وویل نیول شویو کسانو د مارچ 14 تر 18 پر روستوف، ولګاګراد، تویر، اوریل، بلګاګراد، کالمیکیا او تاتارستان سیمو کې د حملو پلانونه جوړول. او د امریکایي سینیټرانو یوې ډلې پر ولسمشر باراک اوباما غږ کړی دی چې ایراني ډیپلوماټ حمید ابو طالبی ته د ویزا نه ورکوي. د خبرونو لنډیز مو لمشال رادیو واورید. تاسو زموږ غږ په منځنۍ چپه 625 کلو هرتز اوري. اوس مرزو اسلام آباد ته هلته د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان نننۍ ورځې ورځپاڼو ته کتنه کړې ده.
نن ایکسپریس اخبار خپل اداریه کې وایي دا وخت پاکستان کې په لکونو تعلیم یافته ځوانان بې روزګار دي او د ډیرو منډو ترلو باوجود ورته روزګار نه ترلاسه کیږي، چې لکه بلې په ځوانانو کې مایوسی خوره شوې ده او هم د دې مایوسی له وجې دغه ځوانان د جرمونو دنیا په لو مخه کوي او په ملک کې د جرمونو شرح زیاتېدل هم په دې وجه دي. د ادارې په وینا چې له 1300 کلونو راهیسې په سرکاري ادارو کې په نوکریو بندیز وو، چې له وجې یو طرف ته په سرکاري ادارو کې په کونو څوکۍ خالی پرتې وي او بل طرف ته بیا دغه ادارو په کارکردګۍ هم اثر غورځېدو. ادارې وړاندې لیکي اوس چې وزیر اعظم نواز شریف په سرکاري نوکرو لګېدلې بندیز ختم کړو، نو د دې له کبله به اوس د سرکاري ادارو کارکردګۍ هم ښه شي او دغه رنګ به یو طرف ته ځوانانو ته روزګار ترلاسه شي او بل طرف ته به په جرمونو کې هم کمی راشي. ادارې زیاتوي چې حکومت له پکار دي چې اوس په نوکرو کې د میرټ خیال وساتلې شي چې حقدار ته حق ترلاسه شي او دا رنګ د دې سره سره ضروری ده چې نجی شوبو ته زیاته ترقی ورکړل شي، ځکه چې دا ادارې په لوی شمیر کې خلکو ته روزګار ورکوي. نو باید چې د سرکاري ادارو لخوا ذاتی مت سانګو ته چې کومې ستونزې ورپېښې دي هغه ختم کړي شي. ادارې اخیره کې هله سرګندوي چې حکومت به د روزګار د مسلې د حل لپاره د ارزی نوکرو په ځای په مستقل برتو باندې عمل درآمد باور کړي. بل پلو جنگ ورسپاڼه خپل ادارې کې وایي چې داخله وزارت د پخوانی پوځي صدر پرویز مشرف هغه درخواست مسترد کړی دی چې پکې نوموړي د رنځوري مور د خصمانی او درملنې لپاره بهر ملک ته د تلو ویلي وو. ادارې مخکې وایي چې دا یو اصولي فیصله ده او داخله وزارت خپل جواب کې ویلي چې د پرویز مشرف پر ضد فوجداري مقدمه چلیږي او د هغه نوم ECL کې دی، نو ځکه ورته د تلو اجازه نشو ورکولی. البته که عدالت وغواړي نو خپل فیصله کولی شي. د اداري په وینا چې اوس به پرویز مشرف سن های کورټ سره تماس نیسي او که هغه عدالت مطمئن کړو نو کېدی شي هغه ته د بهر تلو اجازه ورکړي شي، خو په دې شرط چې دی به د واپس راتلو ضمانت ورکوي. اداریا اخیری کې لیکي چې د پرویز مشرف په ضد مقدمه سره د پوز او حکومت یا عدلی ترمنځ د کړکیچ خبرې هم بې ځایه دي او د وطن یا یو څو کسانو ذاتی فعل دی د ټولې ادارې سوچ اونه ګڼلی شي او هیله ده چې څنګه د یو سیاسي کس په ضد عدالتي فیصلو وروستو ټول سیاسي رولې د عدلی خلاف نو درېږي، داسې به پوز هم د عدلی د تقدس او عزت خیال وساتي.
دسمی حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سٹارٹ فار کمیونٹی په نوم وپاړل کې د پاکستان او ایران ترمنځ خړه پراتلونکي کې نور ناندرې پارول شي، ځکه چې د ایران انقلابی ساتونکو د خپل څلور سرتیرو خوشی کولو لپاره د پاکستان خاورې ته ننوتو هوډ کړی دی. د امریکا نېشنل پبلک رادیو په وپاړه کې لیکوال او خبریال کارلو ټګال ویلي چې د 2001 زیږیز کال تر حملو وروسته پاکستان له امریکا سره دوامخي پیل کړه. د دواړو مقالو مهمه برخه له نجیب امیر اورو.
سٹرٹ فور کمنٹری ویبپاڼه په یو مقاله کې لیکي د هغو کورنۍ او بهرنۍ ستونزو ته په پام سره چې دا مهال پاکستان ورسره مخامخ دی، یو هم پکې د ایران سره په پوله شخړه ده، خو په سیمه کې فرقه ییز نندرې دومره پیاوړې ده چې دا ستونزه لا نوره جدي کول شي. د ایران د سیستان بلوچستان گورنر وایي تهران هڅه کوي چې د خپلو هغو څلورو سرتیرو د خوشي کولو لپاره لارې ولټوي چې یو میاشت مخکې د اسلامي اورپکو لخوا ونیول شول او په پاکستاني خاوره کې ساتل شوی دی. پنځم امنیتي سرتیری ورله مخې د وسلوالو لخوا وژل شوی دی. برمتګر د جیشولا دل په نوم د یوې وسلوالې ډلې سره تړاو لري چې دا ډله پر ایران پورې تړاو لري، خو پاکستان د بلوچستان سیمینا فعالیت کوي. په مقاله کې راغلی د ایران ولسمشر حسن روحانی تر ډیر فشار لاندې دی چې د خپل انقلابی ګارد ساتونکو دی پریک دی چې د پاکستان په خاوره کې دننه دی د بلوچستان اورپکو پر ضد عملیات وکړي، خو خایي تهران به دومره زغرده ګام پورته نه کړی شي، ځکه چې ایران د مهال د امریکای سره د خپل ترخو اړیکو د خکولو د تاریخي پړاونه د تیرېدو په حال کې دی. ویبپاڼه لیکي په دې لاره کې پیچلی موضوع دا ده چې د ایراني رژیم دننه دا اتفاقي رای موجوده ده چې مخالف هیواد سعودي عربستان هڅه کوي چې د ایران او د امریکې د سفارتي راشه درشه غیز کم کړي. ایران په دې باور دی چې د جشولا دل ډله د ریاض د ګټو لپاره د یو ایجنټ په توګه فعالیت کوي. تهران د دې خبرې د ثبات لپاره خی ډیر سپلس کې ونه لري، خو دا چې د سعودي عربستان حکومت د نواز شریف د حکومت سره نږدې اړیکې پالي نو دا خبره د ایران انګیرنو ته تقویه ورکوي. بل پلو د امریکا نېشنل پبلک رادیو په خپل ویبپاڼه یو مقاله خبره کړې چې ورکی راغلی د 2001 کال د سپتمبر د 11 نیټې نه پاس امریکا پاکستان ته خبرداري ورکړه چې تاسو به یا له موږ سره یې او یا به هم زموږ پر ضد یې. له پاکستان توقع کېده چې د اسامه بن لادن او د طالبانو په نخښه کولو کې د ورسره مرستې وکړي. د هغه مهال پوځي ولسمشر مرسته وکړه، خو د پاکستان سره د امریکای اړیکو بیا هم مزاحمتي بڼه درلودله. یو امنیتي شنن کې خو تر دې هم ویلیو چې پاکستان یو اتحادی هیواد دی خو دوست نه دی. لیکوال کارلو ټاګال لیکي پاکستان یو دوه مخه لوبه تر سره کوله. نو موري وايي امریکا له پاکستان سره د اړیکو پاللو ته فوقیت ورکولو، ځکه چې دا یو اټم بم لرونکی هیواد دی او د القاعده د مهمو مشرانو په نیولو کې ورسره مرسته کولای شو. خو د بوش انتظامیه په دې پوهیده چې پاکستانی حکومت په لوی پیمانه د طالبانو څخه ملاتړ کوي، خو بیا ولیدل شول چې امریکای د پاکستان پر ضد د کوم ګام د اوچتولو هوډ نه کړ او خایي د دې لامل به دا و چې پاکستان ډیر مهم هیواد دی، خو دا په شګو کې د سر د منډلو غوندې یو پرېکړه وه. لیکوال او خبریال کارلو ټاګال د امریکای نېشنل پبلک رادیو ته د یوې پوښتنې په ځواب کوي د حمید کرزی له امریکای نه دی غوښتنه چې که دښمنان په پاکستان کې دي نو تاسو ولې زموږ خوره به مری کوي، هغه ته ډیر زیات تاوان رسولې، ځکه چې د همداسې خبرو په سر د امریکای سره د هغه اړیکې ترنګل شوې. د هغه په خبره چا غوږ ونه غرولو، ناتو او امریکای د هغه غوښونو ترزښت ورنه کړ او اوس هغه د واک پرې خودلو په مرحله کې دی، خو د پولې بلې غاړې ته یو کینه پالون کې دښمن لا هم موجود دی.
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې،
اتلان
په پاوکم 3 بجې،
پام کوا
په پاوکم 4 بجې.
د یارانو مشال
په سلور نیمه بجې.
په قبایلی سیمو کې یا خو د نام نه په پیښو کې خونځي وران کړل شوی دی او یا هم د همدې حالت له کبله تړلي پراته دي. خو په هماغو سیمو کې د ټولنې خونځي چې د کمیونټي سکولونو په نوم پیژندل کیږي پرانیستل شوی دي چې وخت په وخت یې البته د تړلو خبرې کیږي. دا چې د قبایلی سیمو د ماشومانو تعلیم او د کمیونټي سکولونو استادان له کومو حالاتو سره مخامخ دي په اړه منور شاه معلومات راکوي.
په داسې حال کې چې په قبایلي سیمو کې وسلوالو سباندې 400 او 80 سکولونه تباه کړي دي او په نتیجه کې یې په زرګونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي. حکومت په سیمه کې د 1300 کلونو راهیسې د کمیونټي سکولونو په نامه د دغه ماشومانو تعلیمي سلسله د جاري ساتلو هڅه کوي. د دې سکولونو استادان په ارزي بنیاد نوکران کړی شوی او وخت په وخت د حکومت لخوا د دې منصوبې د ختمېدو خبرې رامنځته کیږي. په مومند جنسي کې هم د دغه سی یو کمیونټي سکول چې د بندېدو د خطر سره مخ دی ماشومان یې مشال لريو ته وای
زمانم فائدہ ده اواز جمعه سبق په تعلیم کې وړي راخپای خو نور په ستاب نه زم ما دا خو یسته د ډاکټر اجول اسما په دې علاقه څه ما څه کوم کومه طالب اخم وای لا سکول راځي سکول
د دې جمعه دیما او په زل محمد مينوم دې نوم به خپای په دې کې په پاري شاک په تعلیم سره مې شاک دې سکول وایم او غوړم نه نو خالد دې موږ د تا څو چې سم کو ډېر خپای شي نورې تم نش بل سکول نه سره شته
بلخوا څو ورځې وړاندې د کمیونټي سکولونو استادانو په اسلام آباد کې د پریس کلب مخې ته مظاهره وکړه. د حکومت نه یې د خپلو نوکریانو د مستقل کولو او بقایاجاتو د ادا کولو غوښتنه وکړه. د احتجاج کې موجود د مومند جنسي یو استاد عظمت ګل وویل
یو خو موږ ته منتلی تنخواه نه ملاویږي هغه پی سی ون چې پروسی کې پای کې شپږ میاشتې میاشتې بعدې وخت کې نهه میاشتې هم پکې ولګي. بیا د دې نه علاوه موږ چې کوم کسان موږ نه څه کسان ریګول شوي دي خو ټوټل ریګول دي زموږ لا نه دی شوی نو د هغوی د سرویس مثلا دا چې کوم کسان موږ نه اخیستي نو هغوی دس سال بار سال موږ په کمیونټي کې وښو او هغه زوړ سرویس موږ وینه کاونټ کوي نو په کار ده چې موږ دا زوړ سرویس کاونټ کړي. بل نیم ټیچران موږ نه ریګول شوي نیم ټیچران موږ په هلته کې بعد تقریبا 70 ریګول شوي دومره پاتې دي موږ دا غواړو چې دا ټول ټیچران د
د کمیونټي سکولونو په دې لړۍ کې د جنکو لپاره سکولونه هم شامل دي چې خزینه استادانو یې په دې مظاهره کې ګډون کړی وو. د مشال ریډیو سره په خبرو کې یوې استادې وویل دوی د ډیرو تکلیفونو او مشکلاتو باوجود د سیمې ماشومانو ته تعلیم ورکوي. په کار دي چې حکومت د دوی مسلې هم په ترجیحي بنیادونو حل کړي. په دې حق لا د مومند جنسي نه د سینټ غړی هلال رحمان وای کمیونټي سکولونه د نړیوالو مرستندویه ادارو په امداد چلیږي چې د مستقل کولو لپاره یې حکومت ګامونه په پام کې نیولي دي.
دا مسله خو ځوان دغه نه مخکې نه روانه او د دې زیاتره مسله د سیلې د جوړیږي چرا سب دې په سیلې لیټ ولاږي چې د مستقل کمیونټي بیس یې هغه خو فنډ دې د ان ایف د څنګه چې ان ایف سلسله روانه دا هغه شانتي داینه تنخواه د لکډایرکټ یا د فاټر د لګنه دي تنه دا جین ان جی او وغیرہ یا چې کوم څنګه فنډډ موږ ته موږ کوم دا را کیږي هغه نه دي تنخواه ورکول کیږي په کې د دې سره یو ټول تللی مو ما افیکټ په دې باندې منځ کې یو میکینګ هم شو په سټینډینګ کمیټي کې په دې باندې خبره ممبر شو وي صفان په دغه کې چې کلم د دې مسله راغله دا موږ سره خپل وخت په څو موږ دا غنه کیږي ور سره تللی او لمکړي دي ان شاء الله دا مسله د محل بشي زر تر زر.
په قبایلی سیمو کې په سلګونو کمیونټي سکولونه روان دي چې په کې د یو اټکل تر مخه د 80,000 نه زیات ماشومان زده کړې کوي. بلخوا څېړونکو وایي چې قبایلی ولس د نورو بنیادی سہولتونو تر څنګه تعلیم ته ډېر زیات ضرورت لري.
د منور شاه رپورت په اوریدو د مومند په پړنګار کې د خورشید په نوم یو بارانی بند جوړ کړل شوی دی. د سیمو اوسیدونکو وس مهال لدې بند د خپلو کروندو او بکولو لپاره ګټه اخلي. د خلکو له بند د برېښنا او جنریټرونو په مرسته د اوبو پایپونه تر خپلو ځمکو رسولي دي. کروندګران وایي دا بارانی بند تر 1500 جریبه پورې ځمکه خړوبوي. شانواز ترکزی معلومات راکوي.
دا محمود جسای په پلانغار تحصیل کې جوړ خورشید ډیم په نوم د باراني بند نه اولس ګټه اخیستل شروع کړي. کروندګر وایي چې ګنې هغوی به لږو زیات 1500 جربه ځمکه د دغه باراني بند نه خړوبوي چې د بند اوبه د بجلی او د جنریټرو د ماشینونو په مرسته خپلو د کروندې ځمکو ته رسوي.
د خورشید ډیم چې کوم ناله و نو هغه لا تر ننه پورې انکمپلیټ پرته ده چې کوم ځمکو دپاره د دې دغه شوی د قوم خلکو په خپل اپنې مدد آب باندې چې کوم دی نو د هغې نه موټری لگولی دی پی پلین نه بوتلی دی نو کم از کم دغه پیدا ده چې زمونږ کم بنجر زمین په علاقه کې ونو په معمولی سامان 500 جریب پورې ځمکه به ان شاء الله د دینه با خلکو په خپل دغه باندې آباد کړي.
علي محمد خان نوم یو ملک چې کروندې هم کوي وای چې وړاندې به هم د ځمکه للمې وي او کروندې به پی کوله ولې د بند ورستوي او به ډیر شوي دي
موټرې ته لګولي او دغه په تر باندې د بجلی سیستم نشته راګي نه بیا به ډیر غټ ځمکه تقریبا چې 2500 تجربه او شوي وي خو اوس د بجلی د وژنې چې جنریټر دی او جنریټر باندې چا وس نه کیږي نو به ډیر زیات دي.
یو بل سپینګر کروندګر وای چې اویا کالونو عمر کې ورته کله هم د کروندې په اړه دومره خوشحالي نه و لکه څومره چې دا تیر دو فصلونو کې هغه ولیدله.
چې رښتیا خبرې نو په دغه یو ډیم نه لکه بجلی نشته ساته لور جبو 1400 1500 بس دغه نه خپل روزګار روان کو چې سره به روزګارۍ نه پی بچي د نور یو دغه نه پی بچي نو دغه هم د خوشحالي ده کنه.
دلته مخکې زمکو قیمتونه هم د دې وبو سره سیوا شوی نه
یره مخکې خو چا به چې ډیر جی 50,000 60,000 80,000 پورې اوس تقریبا 2.5 لک روپو تجربه دغه والو رسیدو.
او یو ځوان چې سبق پریخې دي او کرو اندې کوي نو هغه کوم کوم فصلونه کوي
پوا مونږ د دې ډیم نه په جنریټرو باندې وب پاس کو او پټ پټ کې به ټماټر کرو پیاس کرو پی دغه جوار پی کرو ال کی وب او دغه وب شي بیا ډیر نه بیا ډیر خو فصل دا کی یو دی
دغه ول سو ول چې لا هم دا غوي په کورونو کې جوړ د وب کو یا نه کې وب زیات شي ویني دي ولی په جوړونو کې وب جمع کوي چې په کاری راولي. شانواز ترغزای مشال ریډیو محمد ایجنسی.
په پاکستان کې د تعلیم شرح لډیرو هیوادونو ښکته ده او د هیواد په دننه بیا د خیبر پختونخوا او قبایلي سیمو د تعلیم کچه لا نوره هم ټیټه ده. په همدې موضوع باندې نننی روښانه مستقبل جوړ کړل شوی دی. د خبرونې جوړونکی منور شاه دی راځي چې وایو.
د مشال ریډیو په روښانه مستقبل پروګرام کې د خپل کوربه منور شان نیکی پیرزونی او سلامونه قبول کړي. د تعلیم او په لوړو زده کړو کې د تربیت او معیار لپاره د پاکستان وزیر مملکت بلیغ الرحمن د مارچ په 25مه نیټه په هیواد کې د 2014 کال پر مهال د تعلیمي شرې په اړه ریپورت اعلان کړ. دا ریپورت چې پاکستان ایجوکیشن اټلس نومیږي د ملګرو ملتونو د خوراک د ادارې په مرسته تیار شوی دی. دا ریپورت وایي په پاکستان کې د تعلیم شرح 58% ده چې په جنوبی ایشیا کې د زیاتره هیوادونو په نسبت ډېر ښکته ده. ریپورت زیاتوي 22% هغه ماشومان چې عمرونه یې د 15 او 9 کلونو ترمنځ دي د سکولونو نه بهر دي، یعنی د تعلیم نه بې برخې دي. د دې ریپورت تر مخه په خیبر پښتونخوا او قبایلي سیمو کې د تعلیم شرح د نور هیواد په نسبت لا نور ښکته ده. پېښور کې د قبایلي سیمو لپاره انتظامی دفتر فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د څانګې مشر هاشم خان په دې اړه مشال ریډیو ته وویل
زمونږ فاټا کې خو لیټرسي ریټ چې ده هغه مطلب اشاره خوندګي چې ده هغه سړی رښتیا ده، نو مطلب دا چې دا د قومي سطح نه مطلب د نیم پرمیر نه زیاته کما ده کنه، نو دلته خو مطلب د سړی خوندګي زیاتولو لپاره مطلب چې دا خو ډېرې هلې ځلې په کار دي. باقي مونږ لګیو اوسه پورې نوي سکولونه چې کوم سکولونه وران دي هغه مونږ دوباره جوړو کنه، نو دا ټولې خبرې هلې ځلې مونږ روانې کړې دي. او مونږ چې کوم ځان لپاره هڅه پیښې کنه په 2016 پورې دا به مونږ دا به کم از کم مونږ 10% تر هو کنه په 2-3 کال کې.
هاشم خان وايي قبایلي سیمو کې ترهګرۍ په سلګونو سکولونه تباه کړې دي چې لوجې دلته د تعلیم شرح لوړولو لپاره ډیرو مالی او انتظامی هلو ځلو ته ضرورت دی چې حکومت ورته پوره توجه ورکوي، خو بدامنی د سیمې د تعلیمي پرمختګ په لاره کې لوی خنډ دی.
تعلیمی هغه څه دی کنه هغه په 15 کال کې بلکې په 18 کال کې ډېر زیات ترستو لړلو کړه. څنګه دلته حالات دا وسی دي کنه چې ټول زموږ اکثر زیاتره لکې دي هغه بند وي کنه، اوس کوم مطلب دی چې زیاته لکې په لوشي وي دي کنه، خو بیا هم مطلب دی چې زموږ تر اوسه هم داسې لکې شته چې هغه سکولونه تقریبا تر زورو پورې سکولونه داسې موږ تر مطلب اوسه پورې بند دي کنه. نو دا دی چې مطلب دا په تعلیمي هغه کې چې کله سکولونه بند وي او حالات داسې وي بیا دا مطلب دی چې ماشومان سکولونه تللی نه شي، نو ضروري خبره ده چې پرمختګ خو نه کېږي.
نوموړی د تبا کړی شوو اسکولونو د بیا جوړولو په حواله وایي.
زموږ سره چې کوم فاټا کې کوم اسکولونه مطلب وران شوي دي، حالات هغه تقریبا 1400 اسکولونه داسې دي چې هغه بالکل په مکمله توګه باندې وران شوي دي. نو په هغه کې تقریبا 200 پورې اسکولونه مونږ کمپلیٹ شوي دي او باقی باندې کار روان دي. 200 پورې اسکولونه مونږ کې مطلب یا کمپلیٹ دي هغه باندې کار روان دي. دا باقی چې دي دې باندې مونږ مطلب خپل کم ترقیاتی کال هر کال مونږ کم ترقیاتی فلانا ترقیاتی پروگرام یې نه پائے کې مونږ دا اچول دي ان شاء الله. چې نو کال دوه کې به ان شاء الله دا ټولم دوباره آباد شي ان شاء الله.
هاشم خان وای د وسلوالو لخوا د تبا کړی شو اسکولونو په بیا جوړولو کې د پاکستان د حکومت سره نړیواله ټولنه هم ډېر مرسته کوي.
لیکن موږ سره ډونر چې کم دي کنه کوم لګیا دي دا کوم وو بیا اسکول نه مارته یاد کړل دا موږ مطلب د ډونر سو د دې په تاون سره موږ مطلب چې لګي او کې نو دیکي موږ دې پر واقعي چې دا هوټل لوی دغه او موږ خپل کوم فند دی هغه ډېر لګي دې موږ شو کولې
تقریبا
مومند خیبر باجوړ اور اگزے داخل اور جنسے دے سری چھ دے کہ تقریبا دس لگ معمولی معمولی فرق دے گنا مطلب دے کہ زیاد سکول نمبر پر دس اور جنسو کے او ایف ار کو ہارڈ سے کم سنگ دے دے.
هاشم خان نمو پختل چې د بدامنۍ له وجې تباشو سکولونه د بیا ورانې دلو د خطر سره خونه دی مخ.
دا خبره بالکل تاسو صحیح ده چې دا یو درې واقعات داسې شوې دي چې مونږه کوم جوړ کړی بیا د برابرانه شي او هغه د پر اوس مونږه حکومتي ستا باندې موږ دا فټاس فټاس لیول باندې دا یو پالیسی او هغه شو چې موږ په هغه سیمو کې چې کومو کې مطلب حالات وضع ٹھیک نه باندې راځي چې موږ فلال دوباره ابتکاری نه کوو کنه موږ کوشش دا کوو چې هغه لکو کې چې کومو زینو کې حالات ٹھیک دي موږ دا چې کوم هغه علاقه دي چې کومو کې حالات ٹھیک نه دي نه چې ان شاء الله حالات ٹھیک شي بیا به هغه وسره وسره کیږي.
هاشم خان په فاټا سیکرټریټ کې د تعلیم د سانګې مشر دی چې په سیمه کې د تعلیم د پرمختګ په اړه یې د مشال ریډیو سره خبرې کولې. نو مولي تما سرګند کړه چې په سیمه کې د امن قائمېدل سره به د غلطه د تعلیم شرح اوچته شي. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام اوري چې پکې مو د نړیوالې ټولنې لخوا پاکستان لپاره د تعلیم په مد کې په دې ورستیو کې د نوي اعلان شو عمرستو په اړه خبرو د یوې لنډې دمې نه پس. د مشال ریډیو روښانه مستقبل پروګرام ته غوږی چې پکې درته نن پاکستان کې د تعلیم په لړ کې د مشکلاتو او د هغې لپاره د حکومتي حلو ځلو او نړیوالو مرستو حال درکو. د تعلیم لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ګوردن براون د مارچ په 9 نیټه د پاکستان د سفر پر مهال اسلام آباد کې اعلان وکړ چې د دې هیواد د تعلیم د پرمختګ لپاره به نړیواله ټولنه په راتلونکو 4 کلونو کې خواوشا 1 ارب ډالر امداد ورکوي. دا راز د ملګرو ملتونو د یوې خبر پاڼې تر مخه پاکستان وعده کړي چې تر 2015 کال به هغه 500,000 ماشومان چې د تعلیم نه به برخې دي په سکولونو کې داخل کړي شي. خو د باجوړ ایجنسۍ نه د قومي اسمبلی په خوانې غړې اخونزاده چټان وای قبایلي ولس د نورو بنیادي حقوقو په سیر د تعلیم په لړ کې هم د ډیرو استونزو سره مخ دي.
قبایلو چې تر سکولونو کې دی هغه چوي دي او بار بار دا وی کړی دي چې موږ به دا سرونه بیرته اثر نه جوړو خو تر اوسه پورې صدا چې باغې پروګرس نه لري اوس هم ماشومان بار کې نه خو ورننه پورې قبایلو ته په ایجوکیشن کې د ټولو نه کم پیسې ملوي. د قبایلو سټرکچر د ایجوکیشن داسې دی په یعنی د انسان د تعلیم چې کوم دی د پرایمري ایجوکیشن دی زمونږ د پرایمري ایجوکیشن حالات دا دي چې هر سکول کې کم چې شته کم چې ورن شوي یا ورن شوي دي کوم ځای کې چې ایجوکیشن نشته هلته خو نشته. زه د هغه جینو خبره کوم کوم ځای کې چې ایجوکیشن شته کوم ځای کې چې سکول شته دی د هغه دې حالات داسې دي چې په یو پرایمري سکول کې تمریزي یو برخه ده او 15 کلاسونه په دې کې دي او دا سکول لپاره نه وو استادان دي چې یو د دنیا تو استاد دي چې هغه بغیر د دنیا تو برسنی شي پړاو لري په یو یو سکول کې چې کوم دې درې سوه څلور ماشومان دي او هغه یو استاد چې کوم دی څلور سو ماشومانو ته تعلیم ښودل خو ډېره ګرانه خبره ده. خو هغوی چپ کول خاموش کول هم دا ممکنه خبره نه ده د هغه کسانو لپاره نه.
هلته پېښور یونیورسټۍ کې د تعلیم او تحقیق د څانګې پخوانی مشر ډاکټر وزیم خان وای حکومت د نورو برخو په نسبت تعلیم ته ډېره کمه توجه او بجټ ورکوي. نوموړي وویل پکار دی چې حکومت د موجوده نړیوالو مرستو استعمال په سمه توګه وکړي.
لا دا پته نه لګي د دې تقسیم مسیح کېږي، د دې پیسو تقسیم کېږي او کم کم ایریاز دي هغه کې به دا پیسې لګي. نو موږ زیات تر مخکې چې کوم امداد د پرایم د ایلیمنت ایجوکیشن لپاره راغلی وو نو زما دا یقین دی چې هغه سکی مالی خرچ نه کړی شو او د تعلیم کوم اشاره چې کوم هغه اوچته نه او دغه شان زمونږ هغه ابتدایي تعلیم نه د فوایدو نه پاتې شول. زه امید لرم که چېرې ګورمنټ او په صحیح طریقه باندې دا پیسې یوټیلایز کړي چې د دهشتګردۍ باندې د ښه سکولونه هم تباه شوي دي او هغه سکولونه تر زمونږ په دغه غریزو علاقو کې دي سوات علاقه شو یا مطلب دا چې قبایلي شو یا بلوچستان په دغه علاقو کې دا دغه دي سکولونو هغه انفراسټرکچر هم تباه شوی دی. نو پکار دا دي چې موږ کوششونه په دې باندې حکومت وکړي چې دا شان انسینټیو مراعات خلکو له ورکړي مور او پلار چې بچي زیات تر ولېږي.
بلخوا د خیبر پختونخوا د تعلیم وزیر عاطف خان وای معیاري تعلیم عام کول د دوی د حکومت اولنۍ ترجیح ده.
اصل خبر دا چې موږ خو د ایجوکیشن یو د ګورې دي دوه خبرې دي لټرسي ریټ هم یو خبر نه کم ډېر ضروري دی خو سټانډرډ اف ایجوکیشن چې وا کول دي مطلب دا چې زموږ بدقسمتۍ نه زموږ سرکاري سکولونو چې کم سټانډرډ دی نو هغه خو دغه نه دی لکه پرایویټ سکولونو کې دا خلکو ته ټیچر ښه ملاویږي سهولیات ښه ملاویږي او په سرکاري سکولونو کې کم کې زیات تر غریبانو ماشومان سبق وي سہولیات تغنی زمگلوں بھی کوشش ہے چنگا رانی دا پارا کوشش کو او ان شاء اللہ تعالی ہے کہ منگا لگیا ہے مختلف دا سارا ٹیچران ٹریننگ دا پارا منگا دے دا لو پروگرام جو کھڑے دے اگر تقریبا سسل کافی دا پوری سسا دا پوری منگا اونکل او دے روان کے کال کی منگا بجٹ کا کوشش دا کوشش دا دے دا پارا بجٹ کی دو ٹیچران منگا ٹرین کو چکم دا فیسک مسنگ فیسلٹی دی پاس سکول نو کی سکول نو کی باتھ روم نہ نشتا پس کے دس کو بن نشتا اس کے لگا نشتا دا دے پارا منگا تعمیر سکول پروگرام.
نوموړي وویل د ټولو نه زیات لګښت د سکولونو د بیا جوړولو په لړ کې کیږي او د بده مرغه په دې صوبه کې په زرګونو سکولونه په جزوي او یا مکمله توګه وران شوي دي چې په جوړولو به یې ډېر وخت او سرمایه ولګي.
زمونږ د زمونږ درې طریقو سره سکولونه دغه شوي دي خراب شوي دي دمې شوي دي سپار شوي دي ټوټلې دي په دې کې تقریبا 2000 سکولونه د زلزلې چې کوم راغلي وو هغه هم هغه د بدقسمتۍ نه ډېر ټایم وشو هغه سکولونه تر اوسه پورې واپس نه جوړ شوي څه پکې نه دي جوړ شوي هغه دي باقي څه تقریبا 750 دي هغه سره د دهشتګردۍ کې دغه شوي هغه کې کافي ده پورې واپس جوړ شو نور هم روان دي یو سیلاب چې کوم خراب کړی نو په درې واړو باندې کار روان دی تقریبا څه چې کوم ریبیلډینګ په کار دی هغه د 2000 نه سیوا سکولونه دي. نو په یو ځای نه شي کېدی مطلب مو بي په یو سکول باندې تاسو پتا چې دا څونه ګراني ده نو په یو سکول باندې یو کروڑ سوا کروڑ روپۍ لګي نو هغه کوم د 2000 سکول نه جوړو نو هغه نه خو په اربون نه په کاربون روپۍ په کار دي د حکومت دغه هم ریسورسز لیمیټډ دي نو دې وجه موږ هغه کوو هر کار دی به ان شاء الله تعالی یو پروګرام جوړو چې لګ لګ ته جوړو او خیره کې الټیمیټلی ان شاء الله تعالی
تاسو د خیبر پختونخوا د تعلیم د وزیر عاطف خان خبرې اوریدې چې وایي د صوبه کې د تعلیم په لړ کې ډېرې مسلې دي خو د دوی حکومت کوشش کوي چې د نورو بنیادي حقوقو ترڅنګ عام ولسته معیاري تعلیم هم ورسوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل پروګرام سرته ورسېده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمېرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 00420221212141. دا شمېرې تاسو ته یو وار بیا په انګریزي کې تکراروم 00420221124121. او اوس خپل کوربه منور شاته اجازه ورکړي. خاد او آباد اوسئ.